السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې ساتو خبرونه کوو. د طالبان حکومت نن دوشنبه ویل په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو برید نشان کړی دی. د طالبانو دی وزارت ویل د یک شنبه په ماښام یو حمله کوونکي د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د دوی پر ریاست د حملې هڅه وکړه، خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت د برید د څرنګوالي د بریدګر د برخلیک او د احتمالي تلفاتو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي. بل لور ته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه چې د طالبانو ضد یوه وسله واله ډله دغه برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې د طالبانو دوه غړي په دې برید کې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نشي کولی چې دغه ادعا په خپلواک توګه تایید کړي. د برېټانیا یو پخوانی لوړ پوړي پوځي افسر ویلي داسې ښکاري چې ځانګړو برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوک کسانو په وژنې سره جنګي جرایم ترسره کړي وي. دا لوړ پوړي پوځي په افغانستان کې د عملیاتو د برخې مرستیال لوی درسیس پاتې شوی دی. هغه ویلي په دغو وژنو باندې د قوماندې ټولو مشرتابه خبره وه، خو هیڅ ګام یې نه دی پورته کړی. د برېټانیا دفاع وزارت تازه وروسته تر هغې په دې اړه د څېړنو امر کړی چې د بی بی سي یو مستند په ډاګه کړی چې د برېټانیا د هوایي ځواک ځانګړي قطعې لږ تر لږه لور 50 کسان په افغانستان کې په مشکوکو پیښو کې وژلې دي. دا کسان د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي ائتلاف د جګړې پر مهال وژل شوي. په برېټانیا کې له څو کلونو راهیسې د هغو احتمالي جنګي جرمونو د تورونو په تړاو څېړنې کېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په برېټانوي ځواکونو پورې تړلې بلل شوي دي. د خبر پښتونخوا حالت په دریو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې و پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. دا بریدونه نن پرون په بنو د اسماعیل خان او کورمکه پر پولیسو او پوځیانو شوی دی. د بنو د پولیسو مشر یاسر اپریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل وسلوالو نن سهار مهال په ممشخیلو کې دند ته پر لار روانو پولیس سرتیرو باندې دزی وکړي او وتښتیدل. د وایډ سرتیری د وژونکو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. بنو کې پرون هم پر پوځي کاروان برید شوی چې یو سرتیری پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ډیری اسماعیل خان کې بیا پرون ناوخته درې سرتیری د سړک غاړې بم چاودنې کې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. له بلې خوا په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو بریدګرو پرون په امنیتي پوستو برید کړی چې پکې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا په دغو دریو سیمو کې د وسلوالو برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې، خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په بلوچستان، سند او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات نه دي ورکړي. هغه همدارنګه ونه ویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو دریو ایالتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوي دي. نقوي زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. او په امریکا کې میشته یو ډل افغانان بیګا د سپینې ماڼۍ مخته ټول شوي وو او د وژل شوي امریکایي سرتیری سارا بکستروم د درناوي په پار یې شمې بلې کړې وې. دا کسان چې اکثره د افغان امریکایي ټولنې غړي وو په سارا بکستروم او اندرو وولف باندې د افغان تبهر رحمان الله لکنوال لخوا برید وغانده. دوی ټینګار وکړ چې د یوه کس عمل د کډوالو د ټولو ټولنې استازیتوب نه کوي او باید دا یوه پیښه د لسیزو باور ملګرتیا او ګډې قربانۍ ټکنۍ نه کړي. تېر اونۍ واشنگټن ډي سي کې یو افغان د امریکا د ملي ګارد په دو غړو ډزې وکړې چې له ډلې یوه پوځي سارا بکستروم وروسته له ټپونو مړه شوه او بل افسر اندرو وولف لا هم په روغتون کې بستر دی.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روغتیا خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په افغانستان کې ژمی ته پور نږدې کېدو او د هوا په سړې دو سره یو شمېر ناروغۍ د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند تر نورو ډیر ګواښي. له سړې هوا سره چې تودوخه کمیږي، د تړلو ناروغیو لکه تنفسي سینه او بغل او نورو د خپرېدو خطر زیاتیږي، او دې ته په پام چې په افغانستان کې ډیری خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او روغتیایي خدمتونه په ډیرو سیمو کې محدود دي، د دغو ناروغیو او د مړینو خطر هم زیات دی. د خبرونه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میل مده. ډاکټر صاحب کلیوال، خبرونه ته ښه راغلاست. لژمی یا یخنی سره تړلې ناروغۍ خو ډېرې زیاتې دي، که په پیل کې اوریدونکو ته ووایي چې کومې ناروغۍ ډېرې خطرناکې دي؟
ډېر مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او خدای دې وکړي چې د ژمی په دغې سره هوا کې بل خیره ټول اوریدونکي او تاسو یو څه ګرم اوسېږئ. په سر کې خو اول دا چې نړۍ کې نورې ناروغۍ هم ډېرې دي او موسمي ناروغۍ باندې موږ او تاسو نن یو څو مهمې مهمې خبرې چې دي چې روزمره ورسره موږ مخامخ کیږو. هغه کې هم تنفسي ناروغۍ دي. په تنفسي ناروغۍ کې ډېرې ناروغۍ دي، یو هم پکې سالنډې دي، آسما چې ورته وایي، سینه او بغل دي، توبرکلوسس دي، یا نورې د تنفسي لارو ناروغۍ دي زیاتره. په افغانستان کې خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس کومې ناروغۍ شروع دي تنفسي، هغه کې هم یو د سینه بغل دی، نمونیا. نمونیا په خپل باندې د سږو یو ډول ناروغي ده چې اکثره وخت ډېرې هغه کسان چې هغوی د سیري خدمات څخه لري وي او یا دغه وایرس سره مستقیما مخامخ وي، خصوصا په اوسني وضعیت کې. خو په افغانستان کې ماشومان ډېر کلک نیولې دي، سره دې چې په ختیځه سیمه کې خو کمپاین شروع ده او عامه پوهاوی او واکسینونه هم روان دي د شری په مقابل کې، ځکه شهر چې دی د خپل باندې نمونیا ته لاره هواروي. نو ډېرې ناروغۍ دي، خو پاره کې هم دا موږ راوخلو سالنډې ته نه راوخلو چې ډېر زیات خلک په اختدي. دا یو مزمن ناروغي ده تنفسي چې اکثره وخت د ساد لارو چې کومې برخې دي چې دا موږ تاسو په ساه خلو، دا التهابي کیږي او تنفس ستونزمن کیږي ورسره. خصوصا موږ تاسو ګورو مخې بیا د دې توخی وي په ځانبیل ډول د شپې د خوانو ناروغ را پاتې کیږي، تر ډېر وخت پورې ویښ وي، توخیږي، ساه بندې دي، تنفسي تنګوالی ورته پیدا کیږي، ساه په زوره زوره اخلي، یا په دې خپل باندې په سینه کې ویزي، یا د یو رقم ته خرپارې غوندوي، کنه شنګارې غوندوي په عام اصطلاح باندې، د شپې د سینې سختوالی یا فشار ورسره ناروغ تنفس په صحیح معنا باندې نشي اغوستلی چې بده څومره ضرورت دی چې بده تنفس وکړي. نو دا ټولې هغه ناروغۍ دي او نښې نښانې دي چې اکثره موږ په دغه بعضې مریضانو کې ګورو چې تنفسي ناروغیو په دغه امراضو باندې اخته شوي وي.
هغه اصلي عوامل څه دي؟ سړه هوا معمولا په ژمي کې خو ګڼې کورنۍ د تودوخې لپاره لرګیو، ډبرو سکرو او نورو څخه کار اخلي، او خپل دا لوګي څومره د دغو ناروغۍ خطر زیاتوي؟
ګوره، لوګي چې دی دا یوازې نه په تنفسي ناروغۍ پیدا کوي، بلکې پر روان باندې د انسان تاثیر کوي. دا معلومه ده اوس تاسو وګورئ په نړۍ کې دا تقریبا 2015 په کال په اخرو کې یو سروې شوی ده، نوې ډیلی د نړۍ تر ټولو ایئر پولوشن ډېر یو چټل هوا لرونکی ښار دی. علت دا دی چې یو خود اوس موږ د نړۍ تر څنګه اول موږ خپل وطن په کار دی، په اوس په تاسو وګورئ په کابل کې دا وګورئ ورور دغه نشته، لرګي کم دي، خلک اکثره د زغالو نه استفاده کوي، به خره زغال استعمالي کې دا لوګړه چیر دی. یو دوه خبره دا ده چې دلته که موږ تاسو وګورو اکثره خلک چې دي په دغه خاریاتو کې د دې ترڅنګ چې دا لوګي او دا شیان د دې موادو نه استفاده کوي، سیګریټ وګوري، د موټرو لوګي وګوري، دا ټول هغه خبرې دي چې دا په خپل باندې دي دغه تلار هواري د تنفسي ناروغي وته. لکه تاسو اوس وګورئ په کابل کې اکثره موږ د اطفال او شفانو ته چلال شوې ګورو، ماشومان بیچارهګان ډیر ډیره برخې چې دا په نمونیا اسما په دوی باندې اخته شي ویني. دغه خبره دا ده چې دا خو افغانستان خو لري هواد په یو کوټه کې تلور 15 شپږ تر لاسو پورې نفر ناشتي، په دغه کې یو دانه دی د زکام یا د یو کمبل تنفسي ناروغي ولري چې یو بل ته انتقالېږي، همدغه نمونیا شولا. نو دا یو نفر به د کوټه کې توفيږي، دا 15 نفر یا 10 نفر ټول دغه کېږي ورسره اخته کېږي. زمو څو د درېمه خبره دا ده چې لرګي کوم دی، یو دوی اکثره د زغالو نه استفاده کوي، چې زغال په خپل باندې کاربون ډای اکسایډ په دغه کې زیاتوي او اکسیجن کمی په هوا کې. د خپل د تنفس کې او د ناروغي د راتګ لپاره غاړه لار هواري د چی کیږي ورته نو دا خو چې وز د برق سیستم له ګډوډ شوی نو دا ټول کې کسی کس راجم کو د ټول خبري د په دې باندې دلالت کوي چې د تنفسي ناروغي ریټ چې کله لوړيږي په ژمي کې یو لټونه به کې دغه دي دا ما مخکې ذکر کړی
بله مننه ډاکټر صاحب کلیوال بلې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولای شئ چې ل ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال څخه مطرح کړئ تاسو به هم حتما ډېرې پوښتنه لرئ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې لارې کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ 00420101220229 بیا تکراروم 0420101220229 دا نوم در سره یادداشت کړئ د ازادي راډیو واتس اپ شمیره ده ډاکټر صاحب کرا شو دغه د هاد تنفسي انتاناتو موضوع ته د هم د وایروسي ناروغي لډلو البته لکه فلو چې د او سخت زکام لامل کیږي که په دې اړه لکه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه هاد تنفسي انتاناتو کې کوم ناروغي راځي
هاد تنفسي ناروغي کې اوله برخه کې چې ده په خپل باندې ایج انفلونزا ده انفلونزا چې ده د خپل وایروس ته د یعنی د دبليو ایچ او په کریټیریا کې په اول لاین کې ده ناروغي ده چې دا تاسو څنګه دغه کوي منیجمنت کې به د دې لپاره کار وشي ورپسې راځو نمونیا ته اوس دغه نمونیا چې ده دا خو چې پیدا شوی ده داسې نه ده چې دا یو انسان کې پیدا شول او بس همدغه د ونیولو نور ته نه کچیر ده دا ناروغ په څو ځایونو کې کیږي په څو ځایونو کې د خپل وایروس خوشې کوي حتی زموږ ساتي خصوصا په افغانستان کې خدا ټولنیز ژوند دا رقم ته دی چې ډیر خلک سره ګڼه ګونه ډیره وي او دوی پکې وشي د انفلونزا دا ټوبرکولوسس دی په خپل باندې چې دا وایروس د سږو د ودریدو یا د سر ریسپیریټوري فیلر سبب کیږي یا تسږي پکې ودریږي او پیدا کیږي پکې اغه اسما د نمونیا د انفلونزا د دغه ټول ناروغي چې د تنفسي ناروغي دي او کولې شي ژوند ته تهدید پیښي
تاسو د انفلونزا او لپ ژمي کې معمولا انفلونزا ډیری خو ډیرو هوادونو کې معمولا د انفلونزا لپاره واکسین شته اکثرا خلک مخکله دي چې یخنی پایل شي یا ژمي راشي خلک ځانونه واکسینوي فکر اوس په افغانستان کې د انفلونزا د واکسین هغه دوت شوی دی کنه
مننه ګورې په ټول هغه هوادونو کې چې هلته د تعلیم سطح لوړه ده او خلک اکثریت چې دوی تعلیم یافته دي په دې وختونو کې دوی د ماشوم د پیدا کېدو سره سم دوی هغه د واکسینیشن چې کوم پروګرام دی دا په بشپړ ډول باندې دوی ترسره کوي په افغانستان کې دا اوس د ایچ انفلونزا لپاره دوی واکسینیشن یو پروګرام یو پروسه شروع کړی دی چې باید دا وشي خو دا غوښنه مخکې اوس میزل دی یعنی دا یو چیلنج دی چې دلته برابر شوی دی او دغه کیږي روان دی دا پروګرام په ختیځ سیمه کې ما مخکې درته ویل چې دا کمپاین شروع دی او دغه کیږي ورته ولې ایچ انفلونزا چې دا د شي واکسین نه لري چې دا دوامدار دغه کی معافیت تاته درکی یعنی کدا واکسین ته وکی شاید یو څو کلونو وروسته ته بیا یو فعال میکروب سره مخامخ شي او د ناروغ چې هغه معافیت هم کمزوري دا کول شي به در باندې اټی کو کنه د انفلونزا لپاره خصوصا دغه د ژمي موسم دغه سیزن چې کوم دی دغه ناروغي لپاره دا یو ډیر یو خطرې موسم دی چې هغه خلکو لپاره چې وي دغه انفلونزا باندې اختشي یا کامل کول دا وز کومه شروع دي مستقیما خلک لګیا دي څو کانټوبیټیک استعمالای څو کې اوس کې څو بل څه کې اما کله چې ناروغي وساتات پیدا کوي زیاتواله پیدا کوي دا یو څه ده چې موږ دلته په منیجمنت کې غلطي کوو موږ هلته وایروس ته د پاسه تلګي موږ انټوبیټیک ورکوال ته د مایاتو ضرورت دی من ناروغانو ته به زه دواې نه ورکو یعنی زما هدف دا دی چې ټول هغه ناروغي چې په تنفسي ناروغي کې راځي دا نه ده هغه ناروغي چې ټوبرکولوسس دی مایکوبکټریوم دی باید د دې اوس د انټیبیوټیکو سره څه کار دی د دې خپل ناروغ دغه دی دواې نه یې اندره ورته استعمالېږي اوس که چېرته موږ یو ناروغ دی هغه په کامن کول باندې اخته دی وایروس ورته رسیدلی موږ په لګیا یو انټیبیوټیک ته استعمالو یا نور یو ټوټې موټې ورته کوو نو دا په دې باندې کوم تاثیر نشي اچولی ما هدف د دې خبرو را دی چې دغه ایچ انفلونزا چې ده دا په خپل باندې په اوسنی وضعیت کې پیدا شوی دا اسما د دې سره پیدا کیږي چې چیرته یو ناروغ اسما ولري چې انفلونزا باندې اخته شي اسما تجدیدي ورسره زیاتیږي ورسره یو ناروغ دی چې برکولوسس لري او اسما ورته وګخي کامن کول ورته وشلو د خپل باندې دغه بایس کیږي چې دا زیات شي ورسره او ناروغ حتی در مرګ تر کومې پورې رسېږي.
د انفلوئنزا د واکسین په اړه ځینې داسې وایي چې خبرداوي چې خپل وجود انټي باډي ولري او که چیرې مثلا دغه واکسین اخیستل کیږي معمولا سعیده چې تر یو حده پورې به د انفلوئنزا مخه ونیسي، خو که چیرې وجود ضعیف وي انټي باډي ضعیف وي بیا هم دومره تاثیر نه لري. همداسې ده
ګوري نوري صاحب، خبره دا نه ده د هر هغه وجود چې کمزور او موږ ورته واکسین کوو، یعنی په دې باندې دا معافیت دی او چا کمزور دی او دې ته تجبیس وي چې وي دغه اجبیس واکسینونه موږ ورته کوو. کنه که چېرته دغه ناروغ د وجود معافیت دومره زپېدلی و چې دا د هرې ناروغۍ په مقابل کې ډېر اساس او دې ته موږ په مستقیم شکل باندې دا واکسینونه کوو دوامداره، نو کېدای شي چې په دې کې دا ناروغي په زوره باندې موږ زیاته کړو. ولې د واکسین لپاره خو خپله کریټیریا موجود ده، څوک باید واکسین واخلي، په کوم دوز باندې واخیستل شي، په کومه طریقه باندې واخیستل شي. ورته اچ انفلانزا د معافیت د قوي کېدو لپاره، یعنی د ژمي په موسم کې کتابونو ریفرنسونو نړیوالو ریفرنسونو دا خبرې کړي چې تاسو مایات زیات کړئ. اچ انفلانزا یوازینی دغه ده چې دا کلم په بدن ته داخليږي، په مایع په بدن کې افرازات شروع کیږي. تاسو ګورئ اچ انفلانزا یو نفر ته داخله شوی سترګو پوز خلی ټول بدن نه خوله روانه ده، پوز نه وګره واندې دي، نو په خپل دلته د مایاتو سطح کمیږي. چې مایاتو سطح کمه شوله مایات کمیږي، مایات چې کم شوله هر ناروغۍ ته دا خو بده څه شو لکه یو د یو هیواد چې دفاعي کله چې دفاعي هر څه راځي ور باندې دغه خپل لږه کینو دغه رقم ته د انسان بدن هم دی دفاع چې کمه شوله څوک به خنیولې شي وایروس به خو نه نیول کیږي. نو مخکې دې نه چې واکسین کو خورازي چې خپل انټي باډي جوړ کړي بدن مقاومت زیات کړي، دا خبره نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، یو اوریدونکو که هم دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مهرباني.
سلامونه نورې سه محترمه.
وعلیکم سلام. څوک؟
او مننه روغ اوسئ، محمد ابي احمدي بغلان سره جوړ روغ اوسئ. ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم.
احمدي صاحب خبرونه ته خره غلاست، بغلان څنګه د هوا سره شوې ده؟
ډیر سره دا نور څه په وخت د څه په ګرګې هو خل بار دا تقریبا نور څه وچا وا دا د څه همزه تقریبا د څه په ګرګې شي ډيري دي مثلا په ګرګې شي دا بغل له زیاتره زکام دا زیاتره خلک د څه په ګرګې کوي د څه زکانو کوټ نه زاو یا تقریبا د کورونا غوړي د څه خلک د سړي کړي چا په سره باندې ان زیاتره خلک د څه په ګرګې شي د خي ناروغي د څه شي دا د وچواله دا وا دا کوم اقلیم نه پیغام شي کوم تاسو دا خامخه نور څه که چې موږ وګورو د دې چې یو نوې مرض باندې پیدا شوی دا نو په ټول کې چې موږ وګورو نو غواړي چې موږ خپل خپلوان دې په خپل کې ټول ناروغ دي، نو په دغه کې موږ خپل نظر دغه شی دی یا پښتنه وښتنه موږ څه وکړو یا څه وخورو تقریبا د څه پرېز وکړو تقریبا د څه کې
دغه ستاسو خپل خپلوان څه هم څوک ناروغ دي؟
بله 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 بالکل، هم دا ته چې موږ خپل د شهید نزدې خپل خپلوان یې د خپل کورنۍ کې الحمدلله څو دینه دغه موږ ډېر کوشش کوو چې ځان د هغه نه ساتو.
تاسو په لاین کې اوسئ، ډاکټر صاحب کې شته د پښتنه وکي. ډاکټر صاحب مهرباني.
احمد صاحب سلامونه ته خو علیکم، او بل پښتنه دا چې د ساسې خلک چې مریضان شوی دي دوامدار طب او یاد له بدواله کانګ شیخ نه لري؟
نه ډاکټر صاحب، بیره من نه روغو شي کې زه په ګرګې شه د سینا بغل دی نه د سردا بیر د پیدا کیږي نو په ټول کې شو د ګور زال دی خو دیږي او بیا خپل باندې د سې په ګرګې شه وګور دی په دې ورځ یاته ورځې مو وخت نه وته دي نو په ټول کې ګور دا پرستام وو دی دا باج د پلو دا هغه نه چې زونه د ټابلیټونو استفاده کوي نو د دې په ګرګې دې په ځامت خو کیږي نه من تقریبا د سر زګر سم د سر ته ځنه نه یو ملا او د ستند شپته شو خوای یم د درې ورځې شته په اوسه موږ په ختنه تور ور موږ د خدای راځه دا ځل لا څور نه کی نو د ویرز له ما شاده ریخیږي وګي مې ریخیږي تقریبا نو هیڅ ترني کوم نه بخاري برکه وته چې وشاته مخه ته بیا خو څه نه شونه مرز د ډاکټر څنګه مو ته ګور.
بس د برنامه ور ان شاء الله زاد کوم.
احمدي صاحب مننه نشه تماس مونیو. بل ډاکټر صاحب مهرباني.
مننه احمدی صاحب، اشاره خو مې اواز دي چې احمدی صاحب په دغه ناروغي سره اوس لاس وبروان دي، بلکې په افغانستان کې خصوصا اقلیمي بدلون دی، یو غټه یخه سفره نه نوتی ده، نو د دې سره دغه ناروغي پیدا کیږي. احمدی صاحب تاسو اتمن ما غږ باوري، اوله خبره خدا دا کچیر ته تاسو ته په کور کې یو څوک پیدا شو چې دغه رقم ته سالنده ورته وشولو د پوجي د خلینه یا سترګونه افرازات دوامدار شلو تبه لرله شدید لرزه لرله. نو بهتره خبره دا ده چې اوس هغه د کرونا د کرنټین سیستم ورته برابرو، خو هغه زما په نظر باندې لږ تاسو سخت وي. خلاره دا ده چې لږ یوازې پاتې شي، ماسک ورته استعمال کړئ، نږدې او ډاکټر ته لاړ شئ چې د دې معاینات وشي تر څو پورې تثبیت شي چې همدغه ناروغي ده که نه ده. خدای مکړه چې نه شي کوم داسې یو ناروغي پیدا شوي چې هغه مسله په بل ځای کې وي او تاسو یوازې دا په داسې یو عادي سطح باندې واخلئ چې دا هماغه دغه دی نمونیا دا یا زکامونه دی کوم بل مسله پکې. او د توسیه خو زما دا د ټول اوریدونکو ته چې زما غوړي د ژمي په موسم کې خواري وکړي او هغه کوچنیان واړه چې مکتب ته ځي، خصوصا دغه د لسم او د اول نه نیولې تر د لسم ټولګي پورې دغه یو څو لږ ځوانان دي او نور اکثریت ماشومان دي، دوی باید ګرم وساتل شي په ژمي موسم کې. خو سرسري ټول رسکتېږي، خو دغه ګرمچیر کې بعضې نوم کې دغه وي شاګردان درسونه وایي ورسره. او بل خبره دا ده ازدحامي شکل باندې ډېر سره منځي، یو کس در کې دغه شلو زکام شو یا ورته تکلیف پیدا شلو نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. که چیرته دا زکامونه وو، زکامونو لپاره بهتره لار دا ده یو پرستامول وخورئ، تور چای د ادرک دا راواخلی په دغه کې واچوي، تور چای کې واچوي، جوش کوي، دې نه یو خسته غوندې قهوه جوړیږي، دا دوامدار ورته ورکړي تر څو پورې دا وسکي. هغه د بدن د حرارت درجه باید نورمال وساتل شي چې یا هایپو ترمیا ته لاړ نشي یا هایپر ترمیا ته لاړ نشي، تودوخه ډیره زیاته نشي، تودوخه ډیره کمه نشي. دغه ټولې دغه دی وسره خبرې ورسره ملي دي. بل هغه خبره وکړه چې موږ یو ملا صاحب دی او هغه هم دغه یو مشکل پیدا شوی دی. نو ملا صاحب عمر هم ډیر دی، بهتره خبره دا ده زما په نظر باندې چې شفخانه ته لاړ شي تر څو پورې د دې هغه د تنفس ریټ کم نشي او کوکیږي امکانات وي نو دومره شدت پیدا کړي. دغه خبره ده چې دا باید بستر شي ورسره. زما ټول اوریدونکو ته دا دغه دی پیغام دی چې په دغه موسمونو کې تاسو خواري وکړئ، مایا ډېر استعمال کړئ، تور چای، ادرک، هغه څه چې تودوخه لوړی یا خصوصا په خپل غذا کې تور مرچ زیات کړئ تر څو پورې ستاسو تودوخه درجه چې ده د سټیبلیټي یا نورمال پاتې شي په خپل ځای باندې. نو دغه یو څو مهمې خبرې دي. او د سټیبلیټیک هیڅ کله په ویروسونو باندې کار نه کوي، که تاسو دا زوري چې کوم ولګو موسم شروع شي او بس خلک برباد شو سره، دا غلطه خبره ده. نو بهتره لاره دا ده چې وایروس ناروغ شي د ځان لري وساتي، نرم خوراک ورته ورکړي، چای ورته ورکړي، آش ورته ورکړي، نور د څه شیان شته چې مایات لري دا ورته برابر کړي تر څو پورې دا په خپل بریو نه ورځ پورې وخت لري. احتیاط ورسره وشي ان شاء الله چې به بریو ورځ کې دا کولیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب. کلیوال د نری رنس په ارتباط کراته وو یا توبرکلوز په ژمي کې معمولا چې خلک سره یو ځای کیږي، یعنی په یو خونه کې اکثرا سره یو ځای کیږي ډیر د یخنۍ په خاطر باندې، معمولا د بدن معافیت هم کمزورې وي، د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیاتېږي؟
نورې څنګه ګوري دا توبرکلوز چې دا د سینې ناروغي نه ده چې دا یعنی په یواله او سیدا چې شدت په ژمي کې زیاتېږي. توبرکلوز ډېر په خوانی ناروغي ده، حتی د کتابونو باندې لیکي چې د انسان د پیدایښت نه مخکې دا توبرکلوز کوم مایکوباکټریوم دغه چې وو دغه میکروبونه دا په دې ځمکه باندې اوسېدل او ژوند دیو. اوس کچیر ته یو کور مې یو کس په توبرکلوز باندې اخته دی او هغه فعال ټي بي لري او دا دوی خوري، د دې ترڅنګ چې دا دوی خوري سیدا د ناروغان چې دوی اکثرا اشتیا زیاتی خوراک باز ناروغان ورسره کوي. خو کچیر د دې سره یو بل ناروغي او زیش وا او دای فعال کدی نورم په سیراس شدید کړلو او دوی په دې یو کتلوي شکل باندې ناشتي، نو دا معلومه خبره ده چې دا خو سرایت منګه تقریبا وایو چې تر 3 متر پورې تاسو دغه لري اوسېږي د توبرکلوز ناروغ نه. هاته کتابونه لیکي چې یو ناروغ د توبرکلوز په کوټه کې توخه وکړلو او لاس کال وروسته پاري کوټه کې یو څوک کیناستو او دا 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 مایکوباکټریوم په دغه غلیکیږي په کوچنو کوچنو ځایونو کې او د تنفس کولو په خپل کورنۍ کې هیڅ کوم تاریخ چنل لرله او دغه کوټې نه د تداور سره دا دومره کوي میکروب دی چې دا تر کلونو کلونو پورې دا کوټې په کونجونو پر شنو لاندې د ځان دغه ساتي ژوندې ساتي. نو که څوک په دغه تیبي باندې اخته دی او په ژمي موسم کې دا دوام خوري، خو بیا هم احتیاط دی چې ماسک استعمال کړي، نږدې بخاري یا د چې دوی دغه کوي کوټه په ګرمۍ دی نه لري اوسېږي. ما په نظر باندې خو بهتره ده چې دا به دیخي لري اوسېږي، چا سره ضرورت نشته چې دا تماس وکړي او یا ورسره ګډه ډوډۍ وکړي او یا ورسره په اصطلاح باندې ستړي مشي وکړي. نو دا ټولې کیسې چې دي دا خبرې دا ټولې په تیبي باندې تاثیره چې توبرکلوز باندې خلاره ده چې باید وقایه وشي. وقایه چې دا ما په کومه خبرې کې باید وقایه لپاره خلاره ده.
مننه ډاکټر صاحب د داخله ناروغي او متخصص خیبر خان کلیوال بلې قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې د نن په افغانستان کې پر هغو ناروغي او خبرې کوي چې له یخنۍ سره تړلې یا له سړې هوا سره تړلې تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او کومه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه کول شي چې مطرح کړي له ریویلن د ازادي رادیو له خبرتیا او وروسته بیا هم د خبرونه ته دوام ورکو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصلې ما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماښام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا په دې خبرونه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال میلمه دی. ډاکټر صاحب، راشو د شر ناروغي ته معمولا په ماشومانو کې په دې ورسته کې موږ راپورونه درلودل چې د شر د ناروغي د خپرېدو خطر په ماشومانو کې په تیر لرو پروتو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې هلته د نوی پکور بې ځای شوي کډوال ژوند کوي یا افغانستان ته راستانه شوي دي، یا هغو سیمو کې چې وروستیو کې طبیعي پیښو له امله لکه د زلزلې په شان ځپل شوي دي، ډیر خلک له روغتیایي صحي خدماتو څخه بې برخې دي، د خوړو ستونزه شته ده، د سون موادو ستونزه شته ده، که په دې ناروغي لګرڼه واچوي چې دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول خپرېږي او خپله کورنۍ څه ډول کولی شي چې د ماشومانو پر دې ناروغي د اخته کېدو مخه ونیسي؟
مننه. ورې مثال شته چې دا یو وایروسي ناروغي ده او خصوصا په هر عمر کې کولی شي چې انسانان پرې اخته شي، خو دغه ماشومان چې دوی ورته ډېر سسپیکټ کاندید ماشومان دي، ورته ډېر چې دوی په شری باندې اخته شي. شری خو عموما چې کلم پیدا کیږي د ماشوم د پیدایش نه وروسته موږ د واکسین یو پروګرام لرو، هغه کې ورته دا ټول د نمبر په نمبر باندې اما وخت باندې ورته راځي، دوی ورته دا تطبیق کوي. ما مخکې درته ویل چې اوس د شری یو کمپاین روانو چې وښولو خو وخت نه دی چې اوس ګورم شری تر ډیر حد پورې کنټرول شوی دی، یعنی واقعیت نسبت پر اوس کال نه سکه کال ته چې دی ډیر کم شوی دی. د شری دوی خبره د کډوالو ده، په کډوالو کې چې څومره دا کډوال راوړي نه یوازې دا چې شری بور سره دې سره نور ډیر زیاتې ناروغۍ دي، حتی هپټایټس، حتی ایچ آی وی. دا خو کوم سکرینینګ ته ضرورت لري چې باید سکرینینګ وشي. یو طرف ته هوا سره ده، بل طرف ته دا سفر روانه ده، کډوالو د دوانو د خونونه، نو دا یو سردرد دی د سینې د چې دا بدغه کیږي د سیو پاتې شي. د دې کډوالو د راتګ سره څو غټي ناروغي چې دي چې دا دوامدار وسره اوس اوله خبره دا ده چې په ننګرهار کې دا اوس خصوصا چې دا څوک راځي دا لری سیمه نه د پاکستان نه اخوا د کرخې نه چې راځي، دوی اکثره چې موږ دلته راشي کلینیکونو ته دوامدار دوی تب لري، سردرد لري، چې کله معاینات ورته وکړو دا په دې کې ډینکی فیور دا مثبت کیږي. نه شری شته نه بل څه شته، خو ډینکی فیور چې دا فوق العاده په پاکستان کې دی او دغه مسله دلته اوس پیدا شوې ده. که چیرې دغه مریضان دوی راځي دلته، هلته ورته خپل صحي ټیمونه دي، هادي اکل باید هر یو کډوال چې دی خو راوړي باید سکرینینګ ورته وشي، ور به شي خپل صحي ټیم دلته ناشتي دوی معاینات کیږي، دوی باقي د چیک اپ کیږي او دغه نو څه به رسختيږي خپل تای مراحل ورسره کیږي. په شری کې چې کله شدت پیدا کیږي په شری له وجې نه هم نمونیا پیدا کیږي په ماشومانو کې، اول خو چې شری پیدا شي په کور کې نوري سه پټکي موټکي ډيري دياتي، څوک وایي چې یخ له کارنه کې، څوک وایي چې ګرمۍ له کارنه کې، اوس مخ واړول، اوس مخ را واړول، په کور کې ځړي خزر باندې خپل ټوټکي ټول اخلاصي کې. کله چې ناروغ په دویمي انتان ور سره ترڅنګ شره جمعي نمونیا
دا دوان اخته شي دلته یو استلا ډیره کارول کیږي چې موږ دوامدار دي مریضانو سره مخامخ کیږو الا ولا شره د نن سینې ته نه نوت ولا شره ولا کلمو ته نه نوت نه وایروس ته ټول بدن اوس نیولې دي څور سره کې نو دلته چې کله دا ناروغان خرابېږي زما دا خبره به د توصیې په شکل باندې وي لطفا تاسو په دې خپلو ماشومانو په دې خلکو باندې رحم وکړئ دا د ځان نه ټوټکی موټکی دغه شی نه مه استعمالوي ورته څوک ورته اګې پسې نه باندې کړي څوک ورته ګوټي غونډې او شی جوړ کړي هغه ورته ورکه چې دا په خپل په شری کې ولې ګراف لوړېږي د مړینې علت د شری د ګراف د لوړېدو د مړینې دا دی چې دلته هغه څه چې لازم یې هغه نه کېږي ورسره اوس یو ډاکټر ورته وایي چې تاسو موږ ته راوړئ چې هلته ویټامین اے کپسول ورته ورکو یا نور کومه داداوی له ضرورت لري هغه ورته ورکو دوی پیول خپل استادانې وکړي دا غیر روس دی درته بیا راولي بیا په داسې حالات کې چې هغې فرس نه کېږي ته مجبور یې هغه دغه ته معرفي کړي واټه کله چې واټه معرفي کړي هلته په ناروغ باندې فشار ډېری ماشوم دی وړوکی دی بل دلته خو شفخانو کې هم داسې نه ده کراود دی رش ډېر دی ورسره نو دا یو څه ناروغي دغه پیدا کوي شدت پیدا کوي نو که دا شری که چېرته کنټرولېږي د دې علت دا نه دی چې دا دې موږ تاسې داسې کنټرول کړو چې بس په کور کې دې کینو دا دې کنټرول کړو نه د دې کنټرول دا دی چې اول باید په کور کې د شری ناروغ پیدا شلو دا پته نه لري کوي د نورو ماشومانو نه د نورو انسانانو نه تر څو پورې دا خو وایروس دی یو ماشوم په شری باندې اخته دی د یوې کورنۍ ماته لس نفره د یوې کورنۍ ماشومان راوړي دي ولې دا څه خبره ده دا یو په یخته او دا ټول په یو بستره کې په یو اتاق کې څملاسېدل ټول په یخته شوي دي وایروس دی تنفسي تلاس کې دي یو بل ته انتقالېږي دغه رقم دغه خلک په یخته کېږي
ډاکټر صاحب دغه عامه پوهاوی په برخه کې مسولیت د چا ده څه ډول باید خلک پوه شي دغه چې تاسو اوس وایئ که نه چې یو ماشوم چې په دغه ناروغي اخته شي ورسره نور د کورنۍ ټول ماشومانو اخته کیږي په څه ډول کېدای شي چې دغه خلک د دغو ناروغیو چې په تېره بیا له یو بل نه ډېر په چټکۍ سره سرایت کوي یو بل یو ناروغ نه روح کاسته
ګوره نورې سره دغه د مسؤلیت چې دی په اول قدم کې اول خدا دی چې باید مور او پلار والدین په دې کې ګرم دي دا فتن په ناروغ باندې پوه شولې د شری خپل معلوم اراض ولین دي په ناروغ کې راخکار کیږي ته باید پوه شو په دې باندې باید مور او پلار په دې باندې و پوهیږي چې ما دا بچی په څه باندې مشکل لري دا کوم طرف ته نږدې فلسي د بيتي د کلینیک ته ورشل په یو څوک شته چې تاته دغه وکی زمونږ اوله کیسه دا ده چې ناروغ ته وایو چې دا د څومره وخت کیږي ولا 15 ورځې کیږي ولې دې نه راوړلو ما ویل خوب شي نو دلته اوس مسؤلیت خو د ډاکټر نه دی دلته خو مسؤلیت د والدینو دی کنه چې دا وشي دا ما په هوی لپاره کوم کمپاینونه چې دا اوس روان دي د میزل په مقابل کې چې دا اوس لګیا دي او دوی د رګ د غوښې د لارې کوم پچکاري چې دوی تکي باید په دې کې برخه واخلي اوس ماشوم وده دی داسې ناراض هم پکې پیدا کیږي چې ماشوم نه راپاڅي ولا وایي دا وده دی او خو راپاڅه چې واکسین شي دا خو دومره غټه خبره نه ده د دغه شیانو د مخنیوي لپاره مخکې د دې نه چې په شری باندې اخته شو باید دغه د واکسین پروګرام د صحی پرسونل چې کوم پیغامونه دي دا باید سړی ومني په ځان باندې اوس یو نفر یو ماشوم پی اخته شولو په شری باندې دا فتنې ویسه ډاکټر ته نور ماشومان نه جدا کا بسترې جدا کا خوراکي جدا کا تر څو پورې دې هغه خپل د استراحت دوره او د نورې دورې ټولې خلاص شي او شفایاب شي ورته 15 14 ورځې پورې دا مکمل بیرته راخکی چې چیرته ورسره کار وشي او برابر شي او کنه د سې کیږي چې باید د سېټامین ټیم راشي او دا ناروغ راوخلي د زنګونه اول ته واچي او خلاص کی ستنه ورته وکي بیرته وټړي او بیرته په زنګ دا کار خو ما په نظر باندې چا په وسه نه دی پورا نو خلاره دا ده چې باید دوی والدین دې تدیر فکر وکړي ځکه ما خبرې په دې خاطر دي چې دا اوس سیزن شروع دی د شي دومره رکه تعداد باندې ماشومان تا تاسو لاشي په کابل کې وګوري کمپاینونه هم کیږي خو به هم دا دغه نه کیږي دلته خیر دی یو اندازه باید ولس هم همکاري وکړي تر څو پورې دا مشکل حل شي بل لاره خو نشته کنه که دې واکسینیشن پروګرام دی یو پروس کالي دا ګراف لوړ شول تا کړي دا پتن د بي بي چو دی بازو غټ مو سور ته دغه ورو تسلیم چې باید دې باندې دغه شکار وشي اول هم په هغه ورته سم ته شین شروع شو د څو ورځې کې کېدې شي بل څه په واکسینه ان شاء الله شروع شي
د واکسینونو تاسو ویلې په افغانستان کې مختلفو ناروغیو د شر ناروغي مثلا د پولیو په وړاندې هم یو کمپاین تیرونه تر سره شو په شاوخوا ولسو ولایتونو کې تر پنځشنبه پورې دوام وکړ د دغه کمپاینونو ته په پام سره کوم کمپاین ته ډیر اهمیت ورکوي هغه تجربه څه وایي د پولیو ته د شر ته یا د کوم بل ناروغي په وړاندې کمپاینونه او هغه سراسری دي یعنی د افغانستان په سطح په ټولو ولایتونو کې معمولا تطبیقیږي
نور صاحب ګوري دا کم په پولیو برخه چې څو وخت شروع شوې په افغانستان کې دا ډېر طوخانه را روانه ده او خلک اوس روس عادت شي ویني کویږي په دې باندې چې دا تاسو کې شي دا مهم دي. اما سکالی چې دا د حکم کمپاین وشولو د میزل په مقابل کې دا واکسینونو دا شیان چې شروع شوی نیمه زموږ په اوسنی وضعیت کې چې دی میزل تر ټولو ناولنی چیلنج دی چې حتی برخه کې
شری ناروغي
چې دا اوس کوم کمپاین وشو د شری د ناروغي لپاره یعنی دا یو پخوا یو چیلنج یو چې پر اوس کال یې موږ سکالی چورته ګورو تقریبا ډیر تغیر کړی دی ورته. نو دا واکسین چې دی صحت وزارت له خوا نه مدته چی وی دی او باید په برخه واخلو ټول هغه ماشومان چې دی لپاره کاندید دي درته ویل دي د پینځونه کټا یا د پینځو یا د ترلاسه پوری حتی تر هغه وروسته ناروغ د کسانو پوری دا دغه شی وی موږ واکسین تطبیق ورته ځکه په هغوی کې موږ دا څه ولیدل چې باید تطبیق شوی وی ورته. نو په دغه کمپاین کې چې دا اوس شروع کیږي نو په دې کې په کار ده ورته چې دغه د میزل واکسین دا ښه په نورمال شکل باندې واخلي او تاثیر خو دومره ډیر دی نه یوازې دا چې د پولیو بلکې اوس خلک ورخطا کړي موږ دغه ناروغي دي. نو چې اوس ورته ګورو ډیری خلک د کلینیکونو کم راځي او دولتي کلینیکونو ته ځي هلته دا د میزل واکسین کوي اوس کور په کور روان دی پروګرام او ان شاء الله چې دغه واکسین به یو څه
بله
ګټه وره سي دي خلکو ته تر ډیره بریده پوري.
افغانستان خو یو غرنۍ هیواد د ډیر خلک په غرنۍ سیمو کې اوسې په تیر بیا په غرنۍ سیمو کې دا ورسته وکړي چې طبيعي پیښې هم شوې دي ډیر کسان بې ځای شوې دي او بې ځای شوې مقصد په کمپونو کې اوسېږي ډیر کورنۍ مناسب سرپناه مناسب سرپناه نه لري د اسون مواد نه لري هغه د معمولا د یخوهلو یا هایپوترمیا خطر هم معمولا زیات وي که په دې اړه اوریدونکو ته رڼا واچوي چې رڼا واچوي چې یخوهل څه ته وایي او څه ډول یو څوک کولای شي چې ځان وژغوري له یخوهلو.
نه ګوري په افغانستان کې خصوصا مخکې ویلې دا غرنۍ هیواد دی او ډېرې لرې پرتې سیمې د غرونو په دې خوښه کې به نو د چې خلک استوګنی چې هغه به هیڅ سړي دغه لاسرسي ونلري خو اکثریت چې دي چې په غرونو کې او دې ځایونو کې اوسېږي دوی د لرګونو یو څه بعد دي ځکه لرګي او دغه پیدا کیږي خو هغه چې په کمپونو کې اوسېږي یا هایپوترمیا ده یا ولا خبره ده چې ناروغ هایپوترمیا ته د لاړو اول اراض ولین د ګوتو سر شینکیږي خپل لاکیږي د ګوتو کمی برخې چې دي د ګوتو د خپو د ګوتو دا شینواله پیدا کوي امکان شینواله پیدا کوي به تر ده چې دا به ووپی چې شي چې شمې باید د یو ناروغ لاسونه یا د څو چې هایپوترمیا ته ځي کوم ماشوم هایپوترمیا ته ځي باید دفتن مور د خپل کمی سلاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خو نسې تر څو پوري هغه د حرارت درجه ورته برابر کی که چیرته غټاوی باید د لاسونه راوغسل شي په لاس باندې ورته د مساج ورکول شي لاسونه دې په لاسونو کې ونیول شي که امکانات د دې نیوي چې ور ولګيږي او که چیرته امکانات د دې وی چې یو څه ګرمواله ورته پیدا شي یو څه لږی مرګي وي نو دا به خل را دی چې دغه ورته وکی دا ساحه ګرم شي تر څو پر دې لاسونه او د یخوهلو نه دغه وشي مخنیوي او ځکه کله چې یخوهنه رامنځته کیږي د انسان بدن کې چې کله تودوخه کمیږي دا طبي خبره ده چې یخواله چې د حد نه ډیریږي په رګونه چې دا په خپل تنګيږي خوري کې چې تودوخه د بدن ثابت او ورو ساتي خو دا چې تودوخه نه ساتل کیږي اوسنه حتی د دې سبب شته چې یخوهلو د کبله یو انسان مړ شي خپل ژوند لا څور کی نو هغه ولومنه تدابیر خو دادی چې سړی یو هغه نقيب مشمانو چې مادر تویل شي باید مورې د خپل کالو لاندې نه باسي د خپل سینې سره جو خونې سي که چیرته غټان وي د غوی لاسونه په خپل لاسونه کې ونیول شي د خپل جامې دي تر تاوي کې د تعذر مادر کې چې ور سره وي دا چې ور د څو تودوخه سیستم ورته برابر کی تر څو پوری دا دغه وکی هغه پوری د شفخانې په انتقال کې ځکه چې سړی هایپوترمیا ته دي نو دا به د دې جوګه نه لږه موږ په کور کې وساتو باید تر هغه پوری کلینیک ته رسیږي چې د تودوخه درجه باید موږ برابر کړی وي نو تر څو پوری بیا ورته نور تداوی شروع شي.
کوم حالت ډیر حاد دی چې حتی د دې خطر شته چې هغه عضله چې ډیر یخ وهلې یا هایپوترمیا ته رسیدلې ده معمولا تور رنگ غوره کوي حتی د پرې کېدو خطر زیاتېږي دا کوم حالت کې ده؟
وای کله چې هایپوترمیا د حد نه ډیره شوله او یخني دومره حتی ورسې چې ستاسي یعنی زمونږ ستاسي د
اطرافی برخی ونی ولی لکه د ګوتو چوکی لکه د پخو د ګوتو چوکی او دی ګنگرین ورکو دی باندې یو وری دا وینه دی کې کلاټ شولا او بند شولا یعنی دلته انتقال نشولا ساتونو یو سات دو سات لپاره دا دوامدار ده داسې یخنۍ سره مخامخ شو چې ډیره شدیده وه ګوري دا معلومه ده چې دینه به دا لاس ګوتې غوڅیږي دینه به د خپې هغه اندازه برخه بیلیږي بیا دا په خپله باندې یو هغه وخت کله چې دا امپوټیشن مونږه کوو دا برخه لرې کوو دا په وخت کې به تصمیم نیول کېږي تر کوم ځای پورې پلسیشن شته دی تر کوم ځای پورې دغه شینوالی دی چې باید دغه برخې مونږ لرې کړو لکه تاسې وګورئ په ټولې نړۍ کې هغه سیمو کې چې هلته داسې هی خدمات هم کم وي او په نظامي ځایونو کې جګ جګ برخو کې پوستو کې عسکر وي او دوی ته داسې یو ناڅاپه یخوالی او دغه پیدا شي ډېری تاسې وګورئ په انټرنیټ په دې برخو کې ویډیوګانې شته چې عسکرو نه یخپې غوڅې کړي دي لاسونه یې ترې غوڅ کړي دي بله لاره نه ګنګرینې ورکړو شینوالی پیدا شول او د دوی نه په اول قدم کې د دوی چې دي دغه اطراف دي چې لاسونه دي پښې دي دغه برخې ډېرې متضرره کېږي ورسره او که چېرته په وخت باندې تداوي نه شي او د وینې جریان بېرته دغې سابو ته شروع نه شي نو دا د دې معلومه خبره شي باید د ریزیکشن د تلری شي باید دا برخې چې دي دا ګنگرین شي وي دي شني شي وي دي ختم شي وي دي کومه جنور کې باید لري شي
بله مننه ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري نن په افغانستان کې لژمیا یخنی سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب کرا شو د اسالی ناروغیو په ژمی کې د خبرېدو خطر څومره ډیر دی که څه هم تر ډیره په پسرلی کې هغه وختونو کې چې ډیر سینونه راځي د اوبو سرچینې پاک اوبو سرچینې ککړېږي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات خو په ژمي کې هم معمولا ډېرو سیمو کې احتمال شته چې ډېر هغه روانې اوبه وچې شي یا مثلا یخ ووهي د اوبو سرچینو ته لاسرسی محدود وي د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر څومره زیات دی
نور صاحب دغه چې دا اسهالات دا خو معمولا کومګه دا ناروغي دي چې کټګوري کو کنه دا د اوړي د موسم ناروغي دي ځکه دا صحیح اوبه چې دي دا کمیږي دا نور ککړې اوبه سره مکس کیږي او دا به استعمالي خصوصا د ککان په اخته کې خو د ژمي موسم کې حالات شته دي دا نو وایو چې نه یو ناروغي دي په اوړي کې وي او په ژمي کې نه وي شاید نمونیا په اوړي کې پیدا شي او پیدا شوی دا پیدا کیږي همدار کم ته دا نسناس چې دا په ماشومانو کې دا په ژمی کې پیدا کیږي په ژمی کې یو غټه خبره دا ده اکثره چې موږ تاسو په دغه اطرافي سیمو کې وګورو دلته چې حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورته ماشوم دی دغه نوکان غټ شوی دی 50 بنین ورته اغوستې دی هغه یو بنین چې دی هغه لوند شوی دی هغه پوری میکروبونه شان مخېتی بلته انتقال شوی بلته انتقال شوی لاسونه چټل دي نو دوی کبدي چټل لاسونه باندې خوراک کې دا معلومه خبره ده کوي پاکي هر څومره پاکي شي او کلاس چټل نه دا خو هغه میکروب دی دوامدار اخري دی مېدی د لارې کولمو ته انتقالیږي نسبته وړي پوری د ژمي اسهالات چې دی لګي او څه کم دي خو ولې که چیرته اسهال شدت پیدا کړي نو به حتی د ناروغانو د مړینې سبب کیږي ورسره یعنی دغه ناروغي چې ده په ژمي کې فوق العاده پیدا کیږي او لته هم دغه دی چې دغه حفظ الصحه صحیح نه مراد کیږي ورسره که چیرته دغه صحیح مراد شي او ناروغان پاکو ساتل شي نو معموله خبره ده چې کېدای شي چې موږ دغه ناروغي تر ډیره بریده پورې کنټرول کړي ژمي کې
بله ډیره مننه رازو ډاکټر صاحب د خورزواکۍ موضوع ته که څه هم خورزواکۍ په خپل د سيناروغي نه ده خو کچیر ډیر هات شي په ممکن نه غه د ډیر نور ناروغي او د پریدو خطر هم زیات کی په افغانستان کې خو اکثرا د اوسنی وضعیت چې ګوري خوراکي مواد ته د اکثر کورنۍ او لاسرسي ډیر کم دی په اکثر کورنۍ په مشکل سره درې وخت ډوډۍ پیدا کوي او ډېر ماشومان هم ویل شوی چې په افغانستان کې په خورزواکۍ اخته دي په دې اړه کې لږ رڼا واچوي چې هغه ماشوم یا ماشومان چې په خورزواکۍ اخته دي په څه ډول کېدای شي چې دوی دغه د خورزواکۍ مخه ونیول شي او یا د دوی د تغذیه سیستم کې په دودیش شکل باندې کوم بدلون راشي یعنی په غسمه کې چې دوی اوسی کوم خواړه باید وخوري چې تر څو پورې له خورزواکۍ څخه وژغورل شي
ولی دا سویټر دی چې دا د پخپلې و ناروغي ده ځکه مونږ یو نمونه لرو چې په سویټر دی چې پیدا کیږي ناروغانو ته سينو بغل دې سویټر دی چې دا شو ورته په انسان کې دي تغذیه کیسونه ډیر دي او لګیا دي کار هم کوي چې به کنټرول شي. دا یو هټ چیلنج دی ټول نړۍ لپاره، خصوصا هغه هیوادونه چې هغوی جګړو ځپلي دي یا په سیمه کې خدمات کم دي، دوی کې دغه مشکل وي په سوی تغذیه یو سیستم کې. سوی تغذیه داسې یوه ناروغي ده چې دا د بدن ټول سیستمونه اول دغه لاندې نیسي، د ضربې لاندې نیسي. لکه اوله خبره دا چې کله سوی تغذیه پیدا شوله، مغذي مواد بدن ته نه رسیږي په هغه اندازه باندې چې غذا بدن ورته ضرورت لري، دا نه پیدا کیږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، هغه بیا ډېر ډولونه لري، موضوع ډېر اوږدېږي. د عضلاتو ضعف پیدا کیږي، عضلات کمزوري کیږي، سترګې غورځېږي، پوستکی چې دا وچیږي، نری کیږي، نازک کیږي. او ناروغ ممکن لایک خصوصا چې موږ ماشومان وګورو، بیزو ته ورته شکل پیدا کړي، هغه په عام اصطلاح باندې اسلام کې ډېر خوارځواکۍ نه په بدن ویختره شوي دي، دوی به برشوي لاسونو په پښو په سینا په مخ په دې ځایونو باندې سره سره ویختره شوي ورته، او سوی تغذیه باندې دا اخته شوي بیچارهګان. نو که چېرته ناروغانو ته په همدغه موسم کې سوی تغذیه جمع نمونیا پیدا شوله، دا د کور د ناروغانو دغه نه دی چې دا باید موږ په کور کې تداوي کړو. دا عاجل یو ښه سنټر ته ضرورت لري چې سوی تغذیه او د نمونیا دوای ورته شروع شي تر څو پورې دا دغه نه وځي. هغه ټولې هغه میندې چې دوی ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي، اوله خبره دا ده چې باید د مور شوده وکتل شي. که د مور شوده کمو، باید د بازار نه ورته شوده ارزه شي، شته دی په خپلو نومرو باندې یادیږي، باید هغه ورته واخیستل شي. د ناروغ د شپږو میاشتو نه لوړ شولو، د پنځو میاشتو نه لوړ شولو، بیا موږ تاسو وایو چې لږ نرم خوراک باید ورته لوبیا او د وریجو اوبه دا په لږ اندازه باندې په کلار په کلار باندې ورته شروع کیږي، تر څو یو کال ته رسیږي، باید دا ډوډۍ سره عادت شوی اوسیږي. اوس په یو ځای کې چې دغه ټول امکانات نه وي، نو باید څه سره وکړو؟ خلاره دا ده که چیرته یو ماشوم چې د پنځو شپږو میاشتو نه عمر زیات شوي، دا د خوارځواکۍ د خطر سره مخامخ وي، دوه کاشوغې لوبیا او د دې تر څنګ یو کاشوغه مۍ او نیمه کاشوغه دغه دال، دا باید راواخیستل شي، او دا باید په یو دیګ بخار یو داسې یو شي کې ورته فشار ورکول شي تر څو پورې دین یو حلواګه که جوړه شي د بورې په شتون کې، او د څه لږ اندازه پورې کوي، او د څه سالم غوړي وي پاک، نو دا هم د څه ډېر لږ اندازه باندې تر څو پورې هغه دغه رنګ او خوند ورسره برابر شي. نو دا په خپله باندې یو حلواګه دی چې په کور کې ورته موږ جوړولی شو. او د دې تر څنګ ورته باید په ورځ کې حتماً یو ځل سابه ورکړي چې باید دا ورسره وخت تر څو پورې ټولې اوسپنه واخیستل شي، او که نه نږدې کوم کلینیک کې، نو هلته دوی دستي ځي، د دوی د ماشوم د مټ نه یا د دغه نه پټۍ تړي، او د دوی اندازه معلومه چې سوی تغذیه په کوم ریټ کې ده. بیا هغه حلواګه کې وړې وړې پوړۍ دي، آر سی ایف او آر یو ټی ایف، همدغه ورته شروع کیږي. نو دغه هغه یوه کورنۍ تداوي وه چې موږ یې په اکثره لرې سیمو کې ناروغانو ته توصیه کوو، که تاسو تر څو پورې دلته راځئ او ناروغ هم په داسې یو مشکل باندې اخته وي، تاسو کولی شئ د دغې نه استفاده وکړئ تر څو پورې ناروغ سوی تغذیه نه یو څه وتی اوسي.
که چیرې یو امیندواره میرمن په خوارځواکۍ اخته وي، دا خو د دواړو هم د دې او هم د ماشوم د مړینې خطر نه زیاتوي؟
ګوري، سوی تغذیه خو داسې یو ناروغي ده چې دا مستقیماً د مړینې لپاره یو غږ دی چې کیږي. یعنی سوی تغذیه داسې تعریف کیږي چې دا په خپله باندې که تداوي نه شي، د مرګ او د دوی تر مابین یوازې یو څو قدمه فاصله ده، نور څه پکې نشته دی. اوس یوه مور حمل هم لري او په زمن کې خصوصي تغذیه باندې خپل مخته شوې ده. موږ به نور ځینې خبرې نه کوو، د افغانستان خبره به وکړو. اوس په افغانستان کې خو یو دا ده چې فیملی پلانینګ نشته دی. فیملی پلانینګ نشته دی، بس مور چې څومره وس رسیږي بچی راوړي. الان کې د څه نه ده، فیملی پلانینګ درته د دنیو او دریو کالو پورې وقفه خودلې ده چې باید تاسو د دې کې احتیاط ورسره وشي. خکه مور په خصوصي تغذیه باندې اخته و، نو دا خو یو جنجال شو. چې ماشوم دې نړۍ ته راوړلو، دا دوه دا په سوی تغذیه باندې اخته، ځکه هغه مغذي مواد چې باید اخیستی وی ماشوم ته کړی شوی وی، سالم شوی وی، سالم پیدا شوی وی، هغه ونه شولو ورسره. بیا چې کله ماشوم پیدا شي، نو مور چې سوی تغذیه ده، دا ماشوم به د کوم ځای نه تغذیه شي؟ شوده نشته، نشته د مور، نو دا به څه کیږي ورسره؟ خو دا خود به خود په ټولنې باندې دام بار شلو چې ماشوم لږ راغټ شو، یو لیشنیونه نه لوړېږي، ورو کوي به دا ټولنې باندې یو بار شو، تم ورپورې خاندي، هغه هم ورپورې. دا خو به داسې ټولنه نه ده چې خلک دې پرېږدي په دې کې، هو والله دا خو وړوکی، دا خو وچ دی، دا خو دا رقم پیدا. یعنې دغه ټولې کیسې چې دي، دا زه چې درته کوم، دا ټولې په دې ټولنه کې شته دي. دغه ما دغه خبرې د دې د مخنیوي لپاره اول قسمت کې دا دی که یوه مور حمل اخلي، باید د هغې صحت کامل هم شفایاب شوی، هغه باید د دې له جوګه شوي وي چې دا څه رقم ته د ماشوم باید چې په راتلونکي کې زیږي، باید د دې دغه لس میاشتې موده چې دا د مور په رحم کې تېری، باید دا په کومو درجو باندې تېره شي ورسره. دا خو په دې نه کېږي چې نن یو ماشوم راوړو نو کال چې برابرېږي باید بل راوړي. دلته خو سوی تغذیه چې پیدا کړې ده خپله کورنۍ پیدا کړې، خپله همدې مور پیدا کړې ده سوی تغذیه. که چېرته د سوی تغذیه دې نه پیدا کړي نو ضرورت بچیانو ته راوړلو دې له خدای ضرورت پکې نشته دی چې باید یو سړی دې حتمن بچی راوړي. د سوی تغذیه د ماشوم نه بهتره ده چې سوی هېڅ بچي سړی را نه وړي، ځکه دا په ټولنې باندې بار کېږي. سبا یې نه د مور تداوي کېږي نه د دې ماشوم کېږي، دا یو بل جنجال شو نو بیا راتلونکي کې نورې کېږي.
بله ډاکټر صاحب، کلیوال تاسو د ډیرو ناروغیو یادونه وکړله، خو د یخنی یا د ژمي سره د تړلو ناروغیو هغه تر ټولو زیانګالي کسان څوک دي؟ ماشومان دي، زاړه دي، کوم یا بې ځایه شوي کورنۍ دي؟ که په دې اړه رڼا واچوي او څه کول پکار دي؟
دغه د تنفسي ناروغي چې دي یا خصوصا د ژمي پورې تړلې ناروغي، په دې اول لاین کې چې دي ټول هغه عمر کسان چې عمرونه یې د شپېتو نه اوښتي دي، دا اول لاین کې ورته کاندید ناروغان دي. خصوصا د نن نه تقریبا د څلوېښت یا پنځه دېرش کاله مخکې په دغه سیمو کې خلکو دا چلم دا شیان ډېر استعمال کړي دي، نو دوی دپاره دغه اول لاین کې دي. ورپسې چې دي نوزادان دي، ماشومان دي چې دوی د تنفسي ناروغیو سره ډېر زر اخته کېږي، خصوصا د ژمي په موسم کې. که موږ تاسې یعنی زه خو دلته روزمره دا ګراف ګورم، اکثره چې موږ ګورو په نمونیا کې چې دغه شوي دي، تلف شوي دي یا اکسپایر شوي دي، هغه دغه دي زاړه خلک دي، شته دی ماشومان هم شته دی، خو لږ د دې زړو ریټ یو څه لوړ ښکاره کېږي ورته، ځکه د زړو خو یو معافیت کمزوری. دویمه خبره دا ده باید هغه رقم ته چې مناسب ده غذا او د اوسېدو چاپېریال دوی ته اکثره نه برابر. دریمه خبره دا ده چې دوی خپل پخوانی عملونه کړي او دغه دغه لوګي چې دوی اخیستي دي سګو لپاره، د سګو کې پاتې شوي دوامدار د دوی د سګو د بندېدو سیوکړي او غاټ ناروغي ده د سګو چې دا دوی ته پیدا شوي، او بیا په دغه موسم کې یعنی د ژمي په موسم کې خصوصا زاړه چې وي د دوی د مورتلټي ریټ یا د مړینې کچه لوړېږي. علت دا دی چې دغه د یخ وهنې سره چې دوی کله مخامخ کېږي د دوی بدن دی کمزورې، سږي کمزورې دي، دوی دوامدار دغه میکروب کو واخلي حتما دوی تلف کېږي پکې. دغه کسان چې دوی زاړه دي دا دي ورته په درېمې کټګورۍ کې ټول هیوي سموکینګ، هغه کسان چې هغوی دوامداره لوګي اخلي یا سګرټ کې یا کوم نور داسې څه نشي ما دغه وي چې هغه لوګي په واسطه باندې دوی تېری، په درېمې کټګورۍ کې ورته دغه خلک ډېر اخته شوي دي. او په څلورمې کټګورۍ کې چې دي هغه حامله میندې دي، حامله میندې ورته ځکه دغه دي د حامله میندو لپاره دوی ناروغۍ ته ډېر زر کاندید کېږي. علت هم دا دی چې دوی په خپله باندې هغه رقم ده چې مناسبه ده دوی په هغه کچې باندې دغه نه کوي، د خپلې روغتیا ساتنه نه کوي، نو دوی پرې ډېرې برابرېږي ورته. پنځم کې بیا ټولې هغه مېرمنې چې دا بېچاره ګانې تنور ته خېږي، هلته ډوډۍ موډۍ پخې یا بخارۍ کې زغال اچي یا نور څه کوي، او یا ورپسې هغه خلک چې هغوی د زغالو په قانونو کې کار کوي، نو په دغه وختونو کې د دوی دغه د مړینې ریټ چې دی همداسې یو بل پسې په کټګوریک شکل باندې پیدا کېږي ورته.
ډېره مننه کلیوال صاحب. معمولا په دا ژمي کې خو اکثرا خلک بخارۍ ږدي یا مثلا تنور د تنور ګرموي، تاوخانی وي، اکثرا لوګی ډېریږي، د سون مواد هم وینې څوک لرګي سوځوي، څوک د ډبرو سکاره، حتی څوک ټایرونه هم سوځوي، ځینې نور چې ډېر مضر دي. په دې اړه اوریدونکو ته ووایي چې دغه کورنۍ چې په ژمي کې د سون موادو څخه کار اخلي دوی څه باید وکړي چې هم هغه تودوخه وساتلی شي په د خونې دننه او هم هوا تصفیه یا د هوا جریان ولري؟
مننه. ګوري د ژمي موسم کې خو دا اوس موږ تاسو ګورو په لویو ښارونو کې، په افغانستان کې خصوصا په کابل کې، په کابل کې خو دا هوا دومره د خلکو د خوانه ککړه شي، یو خو دا دی چې د موټرو ازدحام ډېر دی، دویمه دا ده چې اکثره چې موږ ګورو دغه چې دي څه ورته وایي فابریکې او دا شینه صنعتي پارکونه دي، نو دا په خپله باندې د دې بحث کېږي چې لوګی زیات کړي. درېیمه خبره دا زه ټایرونو سوځول، اوس که زه یو چاته ووایم چې ټیر مه سیزه، صحیح ده، اګسې ما ته وایي چې زه ټیر نه سیزم، د لرګو دپاره پیسې راته راکړه چې زه لرګي ځان ته واخلم، زغال مه سیزم، لرګي به واخلم ځان ته، صحیح ده که نه؟ نو دا ټول هغه چیلنج خبرې دي چې موږ ورسره روزمره مخامخ یو. بهتره لاره دا ده ټولې هغه میندې چې دوی دغه سره په تماس کې د اور سره تنور کې تیرونه چیزی یا نور څه دغه لري تر هغه وخت پورې دی دوی د خپل تنور سره په تماس کې ناراضي تر څو چې د لوګي په کامل شکل ختم شوی نه وي یا په دې بخاری کې کدو دا کم دغه سیزی سون مواد چې هغه صحت ته مضر دي باید دغه دروازه او دغه داسې محکم وسیږي بند وسیږي تر څو پورې د دې د لوګي د خواو شاته خصوصا د چا چې دا اور لګولې شي د ضرر نه په امان وسیږي دریمه خبره دا ده چې د موټرو هغه به کیفیت موټر د تیلونه یا غازونه چې دلته استعمالوي څوک او دا هوا په کړه کې به دفتن ودرېږي ضرورت ورته نشته ځکه دا خو هوا دا د 100 روپو د لپاره خپل مزدوري کوي د دې ترڅنګ 200 روپو د لپاره ناروغي په دې آزادې هوا کې دا پریږي نو دا خو یو غټ بل خبره شوله چې خلک ورسره لاس وګریوان دي خصوصا په دغه ژمي موسم کې زما ټول اوریدونکو ته دغه پیغام دی چې واسم رسیږي ماسک استعمال کړئ دغه سی ازدحامي ځایونو ته مزه هغه ځایونو کې چې هلته دوامدار دغه پیښې زیاتېږي لکه د وایروس انفلانزا د کامن کولډ د زکامونه دغه نو دا خلکو سره تماس کم کړي محدودې کړي ورته دا ورځې خپل وخت لري تر لاسو پورې که احتیاط ورسره وشي انشاءالله دا بېسي شفایت کېږي ورسره او که دا هېڅکله ورسره نو ما مخکې هم درته ویلي لږ ادرک یو څو څاڅکي لیمو او تور چای دا دې سره مکس کوي دوامداره دا استعمالوي تر څو پورې ټپوترمیا ته لاړ نه شي او د بدن تودوخه د سالم پاتې شي انشاءالله وایروس دا به دومره د تاواني ونو او تاوان دونه کې که احتیاط وشي
ډیر زیاته مننه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال چې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خبرونه مانور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړه کوم نوې اوریدلې خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم کول شي چې بیا واوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
سکی